آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخېدي دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شوه چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرموندو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم د زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم د پښتنو در غونډولو یا د کمی جرګې در غونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم د امدې ستري ورځي د امدې ستري جرګې د پښتنو د افغانانو یو دود د چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزه د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزه پیدا کړي او همدا ستونزه حل کړي نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد او ان شاء الله چې پښتانه به سره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد وکوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه سی یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسی لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړې ول چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او تعداد د ډیره زیاته مننه
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد مجدا احساساتی چې دا جرګاو کامیاب وي د خدای په پازل سره چې دا غ خلک ما پیسہ وکو آ پیسہ لاو د میشتو سه غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میجو امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح پیسہ لا دو وکو آغا کیو وو ارې میشتو معنا دمره مشکلات و دمره چې میشو یې غلری په قانون یو روتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی س ګاډیر نا ګټکړل په څټ خالکی په کې ونی والا چل یارې باند کړی و پاکا چاپا ګاډ واډل یارې و نارو واتلی
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارغه ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیبی دی او موږ امید دی چې پښتون په یو خلاکیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ وعده سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامی هوي او هر څه شرایط په شي پیراوي تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دي
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله د موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره د سوتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پنځور د مخ کې پکورو او موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سره زیرو چې کوم اس کوم انسوګیس نشته دا دوز نشته را لیر بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګای موږ سره وکي او د جرګې عزت ورکړي چې کوم اس کوم مشرون د موږ رو پرېګ دي چې دا سوبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل
مونم شہزاد دا سجی بنی است دین کای په بنی شاہ جی سوګړی ز دهانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیاب ریم خو میر دا غوړی جی چې میشته وژن دمو قرار راشي دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کو وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټیو خبره ختمه شي
خالد رحمان نوم دا د بنی است دین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او دایین نه نه چې ما چې جرګه او د امن بارېشه د جرګه نو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې خالی امن خبره امن چیرې روټي
من مرشاد دا چوله اولی بیو رډې می دا چې مست الله پاک امن رواله ملک شامن روشی من نه راځي غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالی امن روشی می په دا ډېر خوشي او می راځو د زندگی په چاره دو
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارګرام کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي او جوړه خوشاله د ایناب خانې پکتیکان دی رات پړاند به زه روایم چې واقعاً اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څه هم رو سرسوي دی خو اوس هم خلک بې وزله دي او ښځه دوره وس نه لري سي یا کور جوړ کړي یا هغه وکړي باید مرسته نورې هم سره وسي په هر ځای کې باید کورونه جوړ شي ورته نور مرسته سره وسي زمه را روان ده کورو بندوبست باید وسي واقعا هم زه مې په ډېره ستونزو سره مخ سي موسو پام ورته ونه کړي ورته را روان زمه په ډېر په ستونزو کې نور مې وخت نه نیسم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا په دغه کیسه خبرې کیه په رادیو کې نو دا د ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی دی الله په خاطر باندې ځکه چې دا یو کال دوه کال کې طالبانو د افغانستان نیولای ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بل خبره نسته خو ته حقوق ورکې دی ته حقوق ورکې یو ته حقوق ورکې دا اسلامیک شورونه دا نظر کوي دا نظر نه د کړای شي په خزک هغه ته حقوق نه ورکول کیږي په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نه ورتیریږي دا مسلمانۍ نه دی یو چا په زړه کې دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې ووایه شي په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر څلوېښتو زرو نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څه ورنه پدل کیږي او د خدای عذاب به څه ورنه درته راځي نو عذاب به له اثره کم وي ایوی نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره بما دغه مسلمانی ده دغه انسانیت ته ځکه چې د ادرس لور کاله کې دغه خبري اورم نو دغه خبري د تاسو چې خدای ناراضه سي کله واقعا ځانته مسلمان وایس د ما خبري ورسره زب کوي په دغه کې وی استوي خلګوت
سلام علیکم کارکونکو درځوی څه حال مې جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناشته دا نه چشته پر ناشته باید چوزای یو تنگسی یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قرار کړي او دوی په کومکونه ورکی
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت یې راځه وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې د بوله سره په ایران کې تیر کړی دا پاسپورت هم راځه وخت او بل تر هغه د مار زم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې د زموږ د پاسپورتو کارو مشته په اردوګاو کې پاتروژونه واخستله موږ ورار دي مارس مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه بریرلی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلې له زابل ولایت رنده بلسوالی شیګان کلینه خبرې کوم زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې لغرنه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته آیا د نجونو تعلیم ناروا ده آیا هغوی حق نه لري آیا هغوی انسانان نه دي لطفا مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500
و سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل شوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتي سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کدي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. منه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالۍ. موږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته، مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې، نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 95 800 111. یعنی 00 03 05 9 81. یوه هم سلام شمیره ده: 00 03 93 93. 00 03 93 3 1 3. نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چکور ملته دی، کله بل ځای شي چکور ملته دی. نو کده کم دوست قریب یش ناخته ی زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کېږي کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم: 0 0 5 0 9 1 5 2. اله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بيدرکه شوې ده، او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایسته بیر نادره کده او د 1300 کابل د قسیمه کې ده، او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکو د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېشې دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکو نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچيري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي، وکولای شي دا غسره اړیکه ونیسي. خو کدا غ ګران رور پراتلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه جلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 5 1. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 5 1.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0-4-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-6-3-6-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسی دی. هر چا ته وروره معلومات یې وروره په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، لازمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ډکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل سي.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0-0-9-5-1-2-0-3-5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-0-9-5-1-2-0-3-5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولوالم چې کومې خوا ته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا اداره لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0001 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0005 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ ده درته تکراروم 0005 1 4 1 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0005 45 40 16 68 0005 40 16 68. مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. ورځ ما ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګې د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو دخل لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0001 2 15. شمیره ور بیا وایم 0001 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي، بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما چې وځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر الله بل ورځې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، او چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0003 0003 9 3. یو واری بیا 0003 0003 9 3.
دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو سره السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمن د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم از مز ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ ته نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کیم 0153 7440 له خدای په امان
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريد سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
دستر کو سمندر کدی راتا دے د دنیا شنڈ د تن دن پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے او باسا زمونگا د گریوانا زړه د ګلو پاڼې میرا پیږي وار خطا دی راتاو می طوفانو نا دی د ژوند د ګلستان مرمد تندین نا کاندې سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امرمد تندین ناکام دے سوکم امرمد تندین ناکام دے سوکم ترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم ستا محبت زهر جام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم
دے آزادی میلما
سلامونه نوریاست نوریم ستاسی کوربه د ازادی ملمه منن داسې او څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي ښایي تاسې ډیرې له نوم او غږ سره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څه موده یې مرستیالو او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمي مو میلمه دی اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
ډیره مننه نوري صاحب خوشحاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره زما پوره نوم حکمت الله اعظمي دی نیکه مې اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللې وه ننګرهار ته نو بیم پلار دی بیرته راغلی دي جنوب د افغانستان هلمند کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللی وو دا یو څه موده وری وخت هغې نه وروسته بیا بیرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړي مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسېن چې فارغه شولم ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسېن فارغه شولم د هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم نو په ټولو ولایتونو کې په اکثرو ولایتونو کې هم مسافرونه کړي دي هم مې تحقیقات کړي دي نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جنوب نه د هلمند او کندهار نه راسره دي چون چې هلته مې ډېر وخت تېر کړی
ډېر ښه دغه دومره سفرونه له یو ځینې بل ځای ته چې تاسو کډه کوله دا اجباري کډه کولو او کوم نور عوامل یې درلودل
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و بیا ته پاکستان ته مهاجر شو کله چې بیرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و کډه چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلای شو. مثلا اخیری چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړله چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سهول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شوم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلود چې ځلانده ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تنا وخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپږ ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کاو، اوس چورته ګوري تاسو په اوسنی ژوند کې هغه پخوانی د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینې لیدلې مو دي؟
ساده کانادا ته وایم د دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک یې را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی سم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقاً، یعنی ما دې د زړه سپورت څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي او هغه څخه لیرې وساتلم، نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی. نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه زیات شي، خو هغه دا په دې پورې ماړه چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیږي. نو هغه ته په کتو باندې انشاءالله دا فیصله به کوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله، الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده، دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره، ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې، او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
نوري صاحب، کله چې ما پونتون شروع کوي دا غینه مخکي یو تاکاتی نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري. ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار او روزګان هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بحث سره آشنا شولم نو ډېر دلچسپ وو. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه برخه کې پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه خوشبختانه قبول شولم او لاړم خپل اوله ماستر می پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنگي او دا غینه څنګه راوته، کوم ماډلونه یې کار کړل. هڅه مې دا و چې د چین د ماډل او د تجربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ماتیسس لیکي د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته، چې بیا 2022 کال کې ولاړلم. نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماسټر ما وکړله هغه م پوره سکالرشپ و او ماشین زفاره ته تللی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتی ستونزې او نور ستونزې مالدلې چې مخفزیاتي دود. اگر چې زه د اروپا د ماجر ډېر طرفدار نه وم، ما په خوام دا چانس لودې چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په افغانستان تللم، یعنی ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه آرامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور و پلار یې راسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دی څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کېږم او دغه ټیم، دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي، زه مخامخ ورته کښېناستم، زه وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاج ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راسي یې دلته د مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودې چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، ارام ژوند وکړي، یو ډېر پخوا مو ده چانس درلودې. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه مور بیسته کشولو وطن ته، او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدو لپاره راځي انتخاب کې، مګر د افغانستان مشکلات دي. نو بیرته راځم، همداسې ستونزې ډېرې وي او دا ملتله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي. نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل، اولادونه، مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیځ د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولای شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر 2 کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 1000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي. او دا موږ ویله چې دغه افراد چې دلته زندانی کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی له کېږي دوی بیرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړو چارواکو چې په کابل کې ناست دي، په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه صاحب السلام ضعیف، د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر هغه د دې شورا موږ په دفتر کې درلودل، او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې.
اما اعظمي صاحب دې فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا چې امریکا او غرب ملاتړلې و، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلې سي نوري سپټ 2021 پورې، دا خو مختلف.
خو په لومړیو کې د جنگ شدید نه و، له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ، په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي، خو کراشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې، یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
نوري صاحب، په دې کې شک نشته چې کله چې 2001 عمله کې امریکا راځي، یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوی دي. یعنی دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې لا یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی شي. مثلا پر دې باندې بحث کړي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي ایران نشي، د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي، د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبروم دی سولې ته لیوال وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه عقده کشي کوله، او د عقدې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مساعده کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسی رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په 20 کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تنه سیاسون تور کوي. اگر چې د دوحه کې بعد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادې وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دې وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دې وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چون چې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرې، د سول د لارې جنګ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه په اصطلاح دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي ځینې نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع کېږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نوم موجودیت کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې ممکن دا ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې په منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو لپاره، د دې فابریکو لپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسې زما منافع تامین کړي او زه به تاسې ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نوی مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي، یا چین موږ دعوتوي دې څه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لوی کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستې په افغانستان کې نسی کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسې دار دی، امریکا هم قرضدار ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډیر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو اروپي مصرفي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو دا افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولای شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زه مثلا بحث ډیر زیات سیاسي نشي، په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی د سلازو سره مخامخ کیږي چې هغه ورسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلیږي، لکه مثبت نه سړی پایل کی خوږه خاطر لري. یعنی خوږه لکه چې خوږه ډیره دي که څنګه؟
نه نه افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې شي دي، خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظم صاحب ډېر که داسې بدبین ونه اوسي او له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبیمي په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي دا د یو بهترین موقعو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلې دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه ورته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولای شم چې خپل وطن ته ولاړ شم او ری ژوند وکړم، اولادونه مې ری ژوند وکړي، او په آرامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
اعظم صاحب ډېر مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي. Thank you.
Did it.